سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سپینند د خالی ورځ د 2014 کال د اکتوبر 13 نیټه د زاب عبدالحی کاکاړه او اسرار عالم مومن د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونو پایل کوو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سفر د پاکستان د سینټ د ملالی یوسفزی په ویاړ کې قرارداد منظوري د اشورې په موقع د خیبر پښتونخوا ځینې ضلع حساسه ګرځول په کراچي کې د پیپلز ګوند کېدونکو غونډه او د ترکیه ولسمشر د افغانستان نننۍ سفر هغه څه دي چې په سلام پښتونخوا کې درته تفصیل درکو. خو په پایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان ملیشیا ځواکونه وایي د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوی سرتیری پرون خاورو ته وسپارل شو. ټاکل شوی چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د وزیر اعظم د ځانګړي استازي په حیث سبا له افغانستان ته ولاړ شي. او ټاکل شوی چې ترکیه ولسمشر افغانستان ته نن رسمي سفر وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ملیشیا ځواکوي د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوی سرتیری پرون خاورو ته وسپارل شو. بل خو ایران وایي پاکستانی ملیشیا د دوی دوه سرحدي ګارد وژلي دي. د بلوچستان د ملیشیا ځواک ویبپاڼه خبر ورکوي چې د ایران سرحدي ځواکونو د زیارت پر ورځ د پاکستانی ملیشیا پر یو موټر ډزې کړي چې په نتیجه کې د ملیشیا یو قومندان وژل شوی او څلور نور جوبل شوي. ویپانا جاتوی پاکستانی ملیشیا په دوه مشکوکو کسانو پسې و چې د سرحد لپورې غاړې پرې انداز وشوي. بلخوا ایرانی رسنۍ او د ایران د سپاهي پاسدارانی ځواک د یو چارواکي رحم بخش حبیبي له قوله ویل دي چې د زیارت ورځې په مخام ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان په ناآرام ولایت کې څو مجرمین وژلي. نوموړي زیاته کړی چې له دې ډلې څخه یو موټر او د پام وړ وسلې ترلاسه شوې دي. یادوي چې په دې وروستیو کې له هندوستان او له دې وړاندې له افغانستان سره پر پولو هم د پاکستان نښتې شوې دي. ټاکل شوی چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د وزیر اعظم د ځانګړي استازي په حیث سبا له افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه ورکړی دی چې د سرتاج عزیز د سفر مخه د افغانستان نوی ولسمشر ته د پاکستانی وزیر اعظم لخوا رسمي بلنه ورکول چې د پاکستان دوره وکړي. سرتاج عزیز به د افغانستان د قومي سلامتیا له مشیر سره په دوه اړخیز اړیکو او سیمه ییزو مسلو هم خبرې کوي. یادوي چې د نوي افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د لوړې پورته کولو په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر ګډون کړی وو او د هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم له یادو دواړو مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې ملک یې له افغانستان سره ګټورې او ښې اوږدمهاله اړیکې غواړي. د پاکستان سینټ د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته پر جایزې ګټلو د مبارکبادۍ قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان سرکار ریوایي د قرارداد چې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سېنټر حاجی عادل وړاندې کړو پکې ویل شوی چې د سوات ملالی یوسفزی د تعلیم او سولې د پرمختګ لپاره ډېر قرباني ورکړې دي. د ناروې د سولې نړیوالې کمیټې د روانې میاشتې په 10مه ملالی یوسفزی او د هندوستان کلاش تیارتي په ګډه د 2014 کال لپاره د نوبل سولې جایزې ګټونکي اعلان کړل. ملالی یوسفزی او کلاس تاتی تبا د انعام د ناروی په سرخر اوسلو کې سږ کال د دسمبر میاشتې پر 10مه نیټه ورکول کیږي. د پاکستان پیپلز پارټی نن په کراچۍ کې د جلسې کولو اعلان کړی. د یادګون چارواکو پاکستانی رسنیو ته ویلي دي چې د جلسې تبا د ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم وینا کوي. پرون د جلسې د تیاریو د جاج اخیستو پر مهال د پیپلز ګوند یو مشر خورشید چا ویل چې جلسې او درنې د جمهوریت حسن دی او د خبره د پاکستان ترقی په جمهوریت کې ده. خورشید چا زیاته کړه چې دوی د حکومت نه بلکې د ګوند په خرچه دغه جلسه جوړه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد د درنو او بیا د جلسو وروستو نورو ګوندونو هم د جلسو اعلان کړی. ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې بعد کابل او انکره ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیه غږ رادیو ٹی آر ٹی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله لقولا راپور ورکوي چې اردگان باندې خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو جنگي ځواکونو لوتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو دوام په اړه خبرې وکړي. اردگان د ترکیه لومړنی ولسمشر دی چې په تیرو شپږ 15 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هیواد له دینی عالمانو غوښتي چې د سولې د ټینګښت لپاره خپل آواز اوچت کړي. ولسمشر احمدزی پرون په ار کې له یو شمېر دینی عالمانو سره په کتنه کې ویل چې د ځواک مشروع استعمال د عدالت معیار دی، خو د زیاته کړه چې سیاسي مخالفت له سیاسي لارو حل کېدای شي او په دې برخه کې یې د عالمانو ونډه مهمه وبلله. په غونډه کې د افغانستان د علماو د شورا استازو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي. دوی همداراز په نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ جوبلي مخنیوی وکړي. تاسله مشال دی خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت او نور وسلوالو ډلو پر ضد د عراقي ځواکونو د پراخ ملاتړ غوښتنه وکړه. په هغه بیان کې چې برن خپور شو امنیت شورا ویل د اسلامي دولت له وسلوالو ډلې سره هر اړخیزه مبارزه پکار ده. د امریکا په مشرۍ د اسلامي ځواکونو بمباري په عراق او شام کې له څو اونۍ راهیسې روانې دي او د مځکې لارې له وسلوالو سره عراقي امنیتي ځواکونه او د کوردانو پیشمرګه ځواکونه جنګیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د حکومت د ملاتړ او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د عراق د امنیتي ځواکونو د حمایت غوښتنه وکړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایبولا ناروغۍ سره د مبارزې په مقصد خپل استازی پرون وټاکه. ران کلاین با د ایبولا ناروغۍ پر ضد د حکومت د هڅو مشري کوي. دا ګام وروسته له هغې پورته کړل شوی چې د ولسمشر اوباما پر حکومت فشارونه زیات شول څو په امریکا کې د وګړو د صحیح امنیت او په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د له منځه وړلو په مقصد د اقداماتو لپاره یو ذمهوار تن وګماري. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې خبرونه له اسرار عالم مومند اوریدل. او اوس هم په سلام پښتونخوا کې یو شمېر رپورټونه لرو چې ځینې مهم رپورټونه یې دادي. د پاکستاني وزیر اعظم سرلاکار سرتاج عزیز به د افغانستان سفر ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د عاشورې په موقع څلور ځلې حساسه ګرځولې دي، خو حکومت د امن امان ساتلو لپاره نور کوم ګامونه اخلي.
اخیری ورځو کې صادره چولو باندې هم پابندي ورسره وال چاکینګ او شرنګې د فریشر وغیرہ چې کوم دي، د اذان او د خطبین علاوه د فکر استعمال باندې هم پابندي لګو.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن کابل ته سفر کوي، خو دغه هیواد د افغانستان لپاره څه کولای شي؟
د ترکی د ولسمشر راتګ د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم، ترکی د افغانستان کې د سولې پر اساس کې زیات مرستندوی ثابت دی.
او خیبر پښتونخوا حکومت په 2012 کال کې په پولیس سټیشنونو کې د شوزو د شکایتونو ځایونه جوړ کړی وو. آیا د پخوا په مقابله کې اوس شزي حالت په اعتماد ورتللایسي؟
دا ماحول هر یو پولیس سټیشن کې داسې ښه ماحول چې التا بغیر څه د رکاوټ غیل تطلیش.
نو رپورټونه هم لرو او سندري به هم درته اورو له مشال هریډو سره اوسئ. تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او د خبرونی فایل د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان له سفر او د رنګ د دینی عالمانو د علما کونسل د تنظیم لوري د دولت اسلامي وسلوالي ډلې پر ضد او د غو د غندنې پاړه باندې خبرې کوو. ریاض مسخیل سره د ټلیفون په لاندې یو خبر دادی چې د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به سبا له افغانستان سفر کوي. ریاض مسخیل کدا سره توسه چې دا سفر مقصد څه دی، څه وایي نور تفصیل څه دی؟
جی بالکل کم چې د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو د پرداغ سلاکار دی سرتاج عزیز، نو هغه بعد یو خصوصي استازي په هیڅ پندې کابل ته سبا یو ورځنی سفر کوي. د دغه سفر موخه دا ده چې په باضابطه توګه باندې افغان ولسمشر لا بلنه ورکړي د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پاکستان د دورې، او دغه رنګ چې کم د دې نه مخکې هم د ستمبر په میاشت کې په یو کم دیرشمه نیټه باندې کما د سوګن پورته کولو دستور و، نو پاره کې پاکستانی ولسمشر هم ګډون کړو. نو دغه د دې مقصد دا دی چې پاکستان د افغانستان سره ښه تعلقات غواړي، او چې کمې مختلفې چارې دي کم دواړو ملکونو ترمنځ مسلې دي یا د مرستو کمې نورې لارې کې دي شي چې په هغه باندې خبرې وشي او هغه پراخه کړي شي. نو دغه لړکې د پاکستان چې کم خارجه دفتر د هغې د طرفه یو باقاعده خبر پاڼه جاری شوې ده چې په هغه کې دا خبر ویل شوې ده چې سرتاج عزیز په اتوار په ورځ باندې به هغه کابل ته ځي، هلته کې به د افغان ولسمشر سره ویني، دغه رنګ به د چیف اگزیکټیو سره ملاقات کوي، او ورسره به په مختلفو چارو باندې خبرې کوي. او کومه خبره چې موږ وکړه چې د وزیر اعظم لخوا د پاکستان د دورې بلنه په باقاعده په باضابطه توګه باندې به دغه بلنه هم هغې ته ورکوي.
سمه ده. تو څنګه ریاض مسخیل، په پاکستان کې چې کوم د دیني علماو یو کونسل یا شورا د پاکستان علما کونسل، هغه د اسلامي دولت وسلوالي ډلې غندنه کړې ده، دا څنګه کړې ده، چرته خبري کانفرنس یې کړې دي یا بیان یې جاری کړی دی، او څه پکې ویلي دي او کله ویلي دي؟
بالکل، دا پرون دی یو خپل یو اعلامیه جاری کړې ده مختصر، په هغه کې دی دا خبره کړې ده چې کما داعش وته ویل کیږي یا چې کما د اسلامي دولت چې کما وسلواله ډله ده په شام او په عراق کې هغې خپلې کاروایانی کوي. نو په دغه اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان علما کونسل په اعلامیه کې چې کوم خلک د اسلام په نوم باندې بې ګناه خلک وژني، نو اسلام بالکل د دې اجازت نه دی ورکړې، نه خو پیغمبر د دې خبرې چرته کې داسې حکم ورکړی دی چې تاسو بے گناہ خلک وژنه، او کم خلک چې دا کارونه کوي نو هغه د اسلام مخالف یا د اسلام په ضد دي دغه قسم کارونه. خو دا په داسې حال کې دا عبدالحی کاکړ چې پرون د خارجه دفتر چې کوم غونډه وا په هغه کې هم دا خبر او شو دا تپوس شو چې بعضی کم د طالبانو مشران دي کمانډران دي، نو هغه هم په دغه اسلامي ډله کې کوم وسلواله ډله په دې کې ګډون کړی دی. بیا په کراچۍ کې هم داسې پدې باندې پدې ولو باندې داسې لیک شوې دی چې په هغه کې د دغه ډلې شتون چې کوم دینو هغه ثابتېږي، خو د خارجه دفتر په غونډه کې د دې خبرې تردید شو. دوی چې داسې هیڅ قسمه ثبوتونه نشته چې ګنې دغه دولت اسلامي چې کوم وسلواله ډله ده دا په پاکستان کې موجود ده، خو د هغه سره سره چې کوم د پاکستان علما کونسل کومه یو نوې دی خپل اعلامیه جاری کړې ده، پدې کې د دغه خلکو د ټولو کارونو هم غندنه کړې ده او دای د اسلام په ضد عملیات.
سلام در ډیر مننه ریاض مسخیل، تاسو ښه وخت او شرواز غواړم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
او هلته په پاکستان کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د مولانا طاهر القادری لوري له 14 اگست وروسته چې کومه درنه ورکړل شوی و، په پاکستان کې یو ځل بیا د لوی لوی جلسو کولو عمل شروع شوی دی. په دې لړ کې نن په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند یو جلسه کېږي، یو غونډه رابلل شوې ده، او په دې غونډه کې آیا څومره خلک ګډون کوي، الته حالات څه دي او مقصد یې څه دی؟ را سره ظفر کریمی د ټلیفون په لاندې. ظفر کریمی صاحب، تاسو سره کلی کوم که په سر کې تاسو راتو اسئ چې د دې جلسې په اړه راتو اسئ چې څه انتظامات کړي دي، څومره امکان دی، څومره خلک به که د دې تفصیل راکړي.
مننه کاکر صاحب، دا جلسه چې دا نن د کراچۍ ښار په جنا باغ دا یوه علاقه ده چې دلته مخکې تحریک انصاف او نورو ګوندونو غټې غټې جلسې کړي دي، دا جلسه هم په هغه کې کېږي. د دې جلسې لپاره چې کوم خلک دي هغه د پېښور، لاهور، ملتان او سکر نه را روان دي، دغه شان ډېر خلک چې دي هغه کراچۍ ته رسېدلي هم دي. زما د ځینې خلکو سره خبرې وشوې چې هغوی د کراچۍ ته چې کومې لارې رانوتې دي د ملک د نورو برخو نه، نو هغوی وایي چې په دغې علاقو کې ډېر زیات رش دی، په دغې سړکونو باندې ډېر رش دی، خلک اوس هم را روان دي، او ځینې چې خلک چې دي هغه د شپې رسیدلی دي. د پاکستان پیپلز ګوند چارواکي وایي چې دوی د یو نیم لک چوکۍ چې دي کرسۍ هغه د جلسې په ځای کې یخی دي. د دې نه علاوه ځینې خلکو لپاره چې هغه ودرېږي یا په ځمکه چینی د هغې لپاره یو هم کم ترتیبات چې دي هغه جوړ کړي دي. دې مطلب دا دی چې د پاکستان پیپلز ګوند دا یوه غټه جلسه کول غواړي او د دې لپاره دوی تیاری نه د تېرې تقریبا یوې نیمې هفتې راسې چې دي هغه شروع کړی وي.
خو ظفر کریمي صاحب دلته پوښتنه دا ده چې که عمران خان جلسې جلوسونه کوي یا د حکومت پر ضد کوي او د نواز شریف ته استعفا خبره کوي یو ایجنډا لري او دارنګ مولانا طاهر القادری هم د حکومت د لری کولو خبره کوي که جلسې کوي خو پیپلز پارټي څه دلیل ورکوي چې دا جلسه ولې کوي دوی؟
کاکړ سے پسین صوبہ کې د پیپلز پارټي حکومت ته دوی چې د دې جلسې کوم هدف ویلې کوم مخه دوی بیان کړی ده. دوی وی چې په 13 اکتوبر 2001 کې د دوی د ګوند وجل شوی مشر بینظیر بھٹو په همدې ورځ باندې کراچۍ ته راتلا او دلته کراچۍ کې د کارساز په نوم یو ځای چې هلته د دوی په دغه هرکلی کوونکو باندې بمی بریدونه شوي او یا په ځانمرګې حملې شوي او د هغې په نتیجه کې تر 160 نه زیات کسان وژل شوي وو او 450 خوشه خلک په هغې کې زخمیان شوي وو. نو د پاکستان پیپلز ګوند چارواکي وایي چې دوی د دغې قرباني شوو خلکو په دغې پیښه کې د قرباني شوو خلکو د یاد د بیا تازه کولو دپاره دا جلسه چې ده رابلل.
سمه ده. خو دلته دا راته وایي چې کراچۍ کې حالات ځکه چې دا د 2 کروڑ آبادي ښار دی او دومره لویه جلسه کېږي او بیا داسې حال کې چې پیپلز پارټۍ په واک کې هم ده نو په کراچۍ کې نور څه سوي دي؟ سکولونو ته تګ راتګ، موبایل ټلیفونونه، لارې کوڅې، امنیت اخیستل، په دې حواله باندې کوم ګامونه اخیستل سوي دي؟
دا جلسه چونکې د دوی د اعلان تر مخه نن ماسپښین به شروع کېږي تقریبا 3 بجې نو د موبایل سیګنل چې کومې دي هغه خو د اوسه پورې دوی بندې کړي نه دي خو دوی اعلان کړی و چې کېدای شي دوی یې بندې کړي. د دې نه علاوه نن په کراچۍ کې سکولونه او تعلیمي ادارې په مکمله توګه باندې بندې دي. دغه شان د هغه علاقې چې هلته سندي ژبه ویونکي خلک دي هغه علاقې هم دوی پخپله بندې کړي دي خلکو پخپله. دغه شان د دې جلسې خواوشا چې کومې علاقې دي هغه هم تړل شوي دي. نن په سند صوبه کې او خاص کر په کراچۍ کې مکمل د چوټۍ ورځ ده، بالکل هر څه چې دي هغه بند دي. د دې تر څنګ د دې جلسې د امنیت دپاره د سند صوبې کوم د اطلاعاتو وزیر چې دی هغه وایي چې 2500 پولیس سرتېري دوی د جلسې په ځای کې او د دې نه خواوشا چې کومې نورې حساسې علاقې دي هلته کړی دي ځای په ځای کړی دي. نو د جلسې لپاره هم سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د دې نه علاوه چوټي هم ده په کراچۍ کې خاص طور مکمل توګه چوټي ده.
ډېره مننه کریمي صاحب چې څومره معلومات راځي له اورېدونکو سره به شریکو. تاسو ته شرواز غواړو.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجې
او سمجو خیبر پښتونخوا ته داسې حال کې چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پاکستان په نړۍ کې د پولیو تر زیات اغیزمن هیواد ګرځولې او ویلې چې په دنیا کې څومره د پولیو ناروغان دي په دې کې 80% له پاکستان دي. خو داسې رپورټ دی چې په 2 نور د پولیو ناروغان مخې ته راغلي دي. شبیر جان زموږ همکار دی په پېښور کې دی او را سره د ټلیفون په لاندې. شبیر جان تاسو سره کله کوم کراته و چې دغه 2 نور د پولیو ناروغان چرته مخې ته راغلي دي او شمیر اوسو ته ورسېدي؟
بالکل ډیر مننه عبدالحق کاکړ صاحب. د پولیو د خیبر پښتونخوا چې کوم د صحت محکمه د هغې هغوی خبر پاڼه تر مخه 2 د پولیو نوې کیسونه چې کوم رامخته شوي دي هغه 2 ماشومان دي. د یوې اکاخېلو باړې سره تعلق دی، د بل شمالي وزیرستان سره تعلق دی. نو دې سره په پاکستان کې روان کال کې د پولیو مجموعي شمېره چې کوم دی هغه 279 رسېدلې ده. دا شان کاکر څه زبتا څه دغه چې په خیبر پښتونخوا کې درې خلوی او په قبایلی سیمو کې د یو سل شلو نه داش میرا سیوا شوی ده.
او د دې ترڅنګ بل دا خبر دی چې د افغانستان او پاکستان چې کوم د اولسونو یو سازمان دی چې ورته پاک افغان پیپلز فورم وایي، د دې نن یو لوی غونډه په پېښور کې را بلل شوې ده. د دې تفصیل څه دی، څه دی پکې او څوک وایي پکې؟
بالکل عبدالحق، کل دا دورانه غونډه نن په پېښور نشته حال کې را بلل شوې ده چې په پاک افغان فورم چې کوم د پاکستان نه هم غړي دي، د افغانستان نه د هغوی دا یو سازمان په ګډه جوړ کړی دی. او نو دې کې بعد په پاکستان کې چې څومره افغان زده کوونکي دي، یا دلته کې مشته کډوال دي دا افغانستان نه، او یا د نړۍ د جرمني نه کینیډا نه دغه تنظیم غړي ته هم شامل دي، نو دا به دینه نازي دلته به چې کوم دې د دواړو هیوادونو دولت ترمنځ د اړیکو دغه شان د امن په حواله سره خبرې اترې کېږي. دوی به دین علاوه نندارتون کې په ګډه د پښتنو چې کوم پخواني یا کلتوري جامې دي، خوراکونه دي، دغه رنګ مقالې دي، شاعري به هم کېږي، دغه رنګ ډرامې به هم کېږي په دې کې. او په خصوصي توګه په افغانستان کې چې کوم نوې انتخابات شوي د هغې نه وروسته چې کوم صورتحال په هغې باندې هم خبرې اترې کېږي. نو دا ورځنی کانفرنس په نن په پېښور نشته حال کې شروع کېږي او سبا له به سرته رسي.
پیره مننه شبیر جان، ستاسو د پولیو د نوو ناروغانو مخې ته راتلل، او بیا د افغانستان او پاکستان د اولسونو یو فورم دی، د هغه یو نن سیمینار او کانفرنس خبره مر سره شریکه کړه. ډیره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
او سم کرم ایجنسی ته ځو. په کرم ایجنسی کې تیزو بارانونو او ژلې په سلګونو یو کړم ځکه ولاړ فصلونه خراب کړي دي. دغه فصلونه په مسوزو مشت او په پاړه چمکني کې تباه شوي دي. ځای خلکو له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. تفصیل به د طارق اورګزی په ریپورت کې واورو.
په کرم ایجنسی کې بارانونو او د سختې ګلۍ له کبله مسوزو زوی مش او د پاړه چمکني په بلابلو سیمو کې ځای خلکو ته سخت مالی تاوانونه اوریدل دي. ځای اوسیدونکو وایي چې د یوې میاشتې نه وخت په وخت سخت بارانونه او ګلۍ وشوې چې وسره د دوی په زرګونو اکړ ځمکه باندې فصلونه او باغونه تباه شول. د دوی په خبره په سیمه کې جوار مې او د وریجو فصلونه زرخه شوي وو چې هغه ټوله لمنځه وړي دي. د ډوګر سیمې ملنګشاه مشال لډوی بلارې د حکومت او یا نورو مرسته کوونکو ادارو نه وغوښتل چې وسره مرسته وکړي.
تقریباً بالکل محروم شور نا درخواست کروں حکومت خبر وکی ٹیم دروسے نقصان
پسیما کې د زراعت محکمې مشر چارواکی انور خان مشال لډیو ته ویل چې دوی سره دومره فند نشته چې په سمدستي توګه د متاثره خلکو سره مرسته وکړي.
مخترو بجټ دینا دوسو روشي مودالتا ایجنسی اګریکلچر افسر سره خبره وکړي. مغانه مونږه ترتیب وته وخی
مسوزو سوی مش او پړچم کني سیمې د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې زیاتره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دي. تارک اورګزی مشال رادیو پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د محرم الحرام په موقع د پېښور په ګډون څلور ځلې حساسه ګرځولې دي. د کورنی چارو محکمې د شوري د مراسم په موقع د امنامان پر ځای ساتلو لپاره د جوړ کړل شوي پلان منظوري ورکړې ده. په پلان کې ویل شوي چې د شوري په موقع به د حساسو سیمو بازارونه بند وي. تفصیل یې له پېښوره شبیر جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا د کورونا چارو محکمې تر مخه محرم اولنو لس ورځو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ټوله صبح شپږ زونونو کې تقسیم کړی شوی ده، او د پېښور په شمول سلور ضلع کوهاټ، ډیر اسماعیل خان او هنګو حساس ګرځول شوي دي. د خبر پاڼې د لارې ټولو حساس ګرځول شوي ضلع مشرانو او کمشنرانو ته هدایت دي چې دې لړکي کوټلې ګامونه پورته کړي، او پېښور چې هم د حساسو ضلعو نه ده، د ضلع انتظامیې ترجمان فیروز شاه دلته کې د انتظاماتو په حق لوایي
افغان ماجرین پخار کے داخلہ بندی تاخیر روزوں کی سادرا چولو بانے بہم پابندی اور سرا وال چیکنگ اور شرنگیز ٹریچر وغیرہ چکم دے دا اذان اور خطبین علاوہ فکر استعمال بنے بہم پابندی لگو اور
کورونا چارو محکمے ڈپٹی کمشنر کمشنرانو او د پولیس مشرانو ته ہدایت کړی دی چې په دغه خاص روزو کې دی د کوم ځایونو نه چې د ازاداری جلوسونه تیریږي هلته د بازارونو هم په مکمل توګه بند وي. په پیښور کې د اشیا اتحاد کونسل یو مشر علی افضل وایي چې دغه پلان نه مطمئن دی، خو ولې د بازارونو بندولو چې کومه پریکړه ده عام اولس ته او دکاندارانو ته ډېر ستونزې وي.
دا بازار مازار لکه سیکیورټی پرپز لپاره بندي خو زما په خیال کې دا طریقې کار غلط دی. دې سره افغان چې کم دن واغز یادېږي ولې چې خلکو ډېر روزګار خرابېږي. دې سره بیا موږ سره خلک بدزن شي کنه نو پولیس ته پکار دا دی چې داسې پلاننګ جوړ کړي چې دا خلک موږ سره په افغانو نه شي او دا زمونږ دا عبادت چې کم دی درام چې کم دی نو په اسانۍ کې وشي. ولې چې نن لس کاله مخکې د کلو بازارونو چې زمونږ دا جلوسونه تېرېدل خلک موږ سره اوس هم تعاون کوي، سنت والا اوس هم موږ سره په دې تعاون کوي.
بلخوا د اشیا اتحاد کونسل پاکستان د پیښور ضلع مشر اخونزاده علی اکبر وایي چې حکومت خپل ګامونه کوي، خو ولې دوی په خپل هم په زرګونو ځوانان به په ټوله صوبه کې د امنیت څارنه کوي.
موږ خپل طرف نه بنیادی طور باندې شی علماء کونسل پورا پاکستان کې محرم کمیټي او ازاداری سلونه قائم کړی دي. پورا پاکستان په شان ته پیښور کې زمونږ نوجوانان دي، سټوډنټ ارګنایزیشن دي، جافیا یوت ارګنایزیشن دي، دغه شان ته نور رضاکار تنظیمونه دي. هر بیل بیل رضاکار تنظیم چې دي 150-200 پورې خپل کسان مختص کړي دي کار لپاره.
یادونه وړ ده چې د روانې میاشتې په 26مه نیټه د محرم میاشت شروع کیږي او د سرکاري شمیرې تر مخه یوازې په پیښور کې 121 رجسټر جلوسونه به وځي او د ځمکني څارنې لپاره د 1,500 نه سیوا امنیتي اهلکار په ځای کړي شوي دي او دغه رنګ د هلیکاپټرو د لارې به هم د دوی هوایي څارنه کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. ریپورټونه اورو، نو ریپورټونه هم ستا خو راځي چې اوس سندره واورو د غزاله جاوید په شخ کې.
I'm sorry.
د غزاله جاوید په ژغ کوم سندره واوریدله. اوس 9:30 بجې شوی دي. سرار علا مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان ملیشیا ځواکوای د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وجل شوی سرتیری پرون خاورو ته وسپارل شو. د بلوچستان د ملیشیا ځواک پاڼه خبر ورکوي چې وړ مورز د ایران سرحدي ځواکونو د پاکستانی ملیشیا پر یو موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې د ملیشیا یو قومندان وجل شوی او درې نور ژوبل شوي. بلخوا ایرانی رسنیو د ایران د سپاهي پاسدارانی ځواک د یو چارواکي رحم بخش حبیبی له قوله ویلي دي چې د زیارت ورځې په مقام ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان په ناآرامه ولایت کې څو مجرمین وژلي دي. ټاکل شوی چې پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار سرتاج عزیز د وزیر اعظم د ځانګړي استاد په حیث سبا له افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بانو چارو وزارت په خپل پاړه ورکړی دي چې د سرتاج عزیز د سفر مخه د افغانستان نوی ولسمشر ته د پاکستانی وزیر اعظم لخوا رسمي بلنه ورکول دي چې د پاکستان دوره وکړي. سرتاج عزیز به د افغانستان د قومي سلامتیا له مشیر سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو هم خبرې کوي. د پاکستان سینیټر د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی ته پر جایزې ګټلو د مبارکبادۍ قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي د قرارداد چې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سینیټر حاجی عادل وړاندې کړو پکې ویل شوی چې د سوات ملال یوسفزئی د تعلیم او سولې د پرمختګ لپاره ډېر قرباني ورکړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ نن په کراچۍ کې د جلسې کولو اعلان کړی. د یاد ګوند چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي دي چې د جلسې ته بعد د ګوند مشر بلاول بوټو زرداری اهم وینا کوي. ټاکل شوی چې د ترکی ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان تر ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې بعد کابل او انکارې ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکی غږ ریډیو ټی آر ټی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله لخوا راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدي سره په کتنه کې د 2016 کال په پای کې د نړیوالو جنگي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو دوام په اړه خبرې وکړي.
اسرار عالم مومندو. او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. نن د پاکستان اخبارونو په خپلو ادارو کې څه لیکلي سراج سحر درې ورځپاڼې لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې را لېږل دي.
د پیښور د خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې سپریم کورټ کې ګوهر نواز نومي یو تن د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ درخواست جمع کړې چې پکې آئینی او قانوني نقطه دار راپورته کړې شوې ده چې نواز شریف صادق او امین نه دي. عدالت په دغه لړ کې د اټارنی جنرال نه جواب غوښتی دی. ادارې مخکې لیکي هر څوک په آئین کې د صادق او امین تعریف نه لري شوی، خو بیا هم د معزز عدالت لپاره دا دومره ګران کار نه دی ځکه چې د صادق او امین لوی تعریف په خپل په دین اسلام او د فای راشدین په شکل کې موجود دی. هر هغه کار چې د یو انسان زړه او ضمیر د هغه د غلط کېدو گواہی ورکوي هغه د صادق امین نه کېدو ثبوت دی. دریا اخري کې لیکي چې د دین هم حسانه خبره ده چې زموږ منتخب غړي د خپل عہدې د سوګن خیال اوساتي او په هغه عمل درامد وکړي، نو دا هم د صادق امین ښکار ثبوت دی. خو افسوس چې دا سی با سوک کوي. بل پلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې په پاکستان کې د پولیو پر رنزورانو کې ورس پورز اضافه کیږي. چلوجی پاکستانیانو ته د بهر ملک په تک مختلف مسلې رامنځته شوې دي. د ادارې په وینا چې د لړکی د پاکستان صدر ممنون حسین خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پولیو خورېدو ذمہار پاکستان نه بلکې هغه خلک دي چې د ادارو اعتماد تباه کړي دي. نو باید چې نړیوال رورولې د پولیو لړکی په پاکستان د نورو بندیزونو لګولو نه ډډه وکړي. ادارې زیاتوي چې د هیڅ شک نشته چې پاکستان خپل کوشش کوي چې دلته دارنس ختم شي. نو پکار ده چې نړۍ هم د پاکستان سره ودرېږي او لګېدلی بندیزونه ختم کړي. دریا اخیره کې هله سرګندوي چې پاکستان به د لړکی د نړیوالې رورولې قیل کولو پوره پوره کوشش وکړي. د دې تر څنګه آج ورځپاڼ خپلې ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مارچ په میاشت کې کولای شي او دا ځل به دا د یو نوي نظام بایومیټرک سیستم په ذریعه کیږي. د دریا مخ کلی کې چې دا ډېره د خوشحالي خبره ده چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو نیټه اعلان کړې شوه. اوس به یو طرف ته اولس د ذهنونو نه کشمکش ختم شي او بل پلو به د دې انتخاباتو وروستو د دې مسلې په علاقایي کچ هواریږي. دریا اخر کلی کې باید چې بلدیاتی انتخابات د هر قسمه دباو نه بچ کړی شي او چې چا هم د قانون او آئین خلاف ورزي وکړه نو پکار ده چې د هغه پر ضد سخته کاروایی وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په یو رپورټ کې ویلي دي چې پاکستان کې د هغې عیسوي مېرمنې د مرګ سزا پر ځای ساتل بې انصافي ده چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پر لګېدلی دی. بل پلم نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د حقانی شبکې د دوو مهمو غړو د نیول کېدو او د هغوی د سپه اړه او بخښي د نیول کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل لیکي د پاکستان د لاهور عدالت لخوا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي د تورنې عیسوي مېرمنې آسیا بیبي د مرګ سزا پر ځای ساتل بېخي زیاته بې انصافي ده. د لاهور وروسته دا چې د لاهور عدالت د پنجشنبې په ورځ هغه درخواست رد کړ چې د آسیا بیبي د مرګ سزا ختمولو لپاره ورکړل شوی و. آسیا بیبي ته په 2010 کال کې له هغه وروسته د مرګ سزا واورول شوه چې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پرې ولګېده. د آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان برستیال مشر ډیوډ ګریفت ویلي چې آسیا بیبي ته باید هیڅ کله یوازې د تور پر اساس سزا نه وي اورول سوې. د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر څلورمه نیټه د هغه خپل ساتونکو له دې کبله وواژه چې د آسیا بیبي د خلاصون لپاره هلې ځلې کولې. سلمان تاثیر د پاکستان پر دې قانون هم نیوکې کولې د کوم لکه مخې چې آسیا بیبي ته د مرګ سزا اورول سوې ده. د سلمان تاثیر ترڅنګ د لژکیو د چارو وزیر شهباز بټي هم لدی کبل پاکستانیو طالبان وواژه چې په ډاګه به پر دې پاکستانی قانون نیوکې کولې. د آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر ډیوډ ګریفت وای هر هغه څوک چې د دې قانون پر ضد خبرې کوي له ډیرو سختو پایلو سره مخامخ کیږي. خو د ډیوډ ګریفت په وینا د پاکستان دا قانون له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی او په کار ده چې په سمدستي توګه بدلون پکې وسی. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د حقانی شبکې د نیول سوو مهمو غړو د اغیزمنتیا په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي انس حقانی د حقانی شبکې د جوړونکي جلال الدین حقانی زوی وو او حافظ رشید بیا د دې ډلې هغه لوړپوړی چارواکی و چې د ځانمرګو بریدونو انتظام به یې کاوه. ورسپانه لیکي حقانی شبکه هغه ډله ده چې په دې وروستیو کې د کابل پر کانټیننټل هوټل، په کابل کې پر امریکایي سفارت، په کابل کې د ناټو پر مرکز او په وردګو کې د امریکا پر یو اډه برید کړی. دا ورسپانې په لیکنه د حقانی شبکې مشرتابه ته په دې وروستیو کې د پام وړ ځاني زیانونه رسیدلی دي. نیویارک ټایمز لیکي د یادې ډلې مرستیال مشر سراج الدین حقانی د تیر کال په نومبر کې اسلام آباد ته نږدې ووژل سو او د دې ډلې د عملیاتو مشر بدر الدین حقانی بیا په 2010 کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلوټ الوتکې په برید کې ژوند له لاسه ورکړ. ورسپانه زیاتوي حقانی شبکه له افغان طالبانو سره د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه د پاکستان له ISI سره د حقانی شبکې نږدې اړیکې تل د امریکایي چارواکو د خفګان سبب ګرځېدلې دي، ان تر دې چې د امریکایي پوځ په خوانی مشر حقانی شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI شای لاس بللې و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو اوري. اوس هم د یوکرين او د یوکرين د کرکیچ پاړه او د روس او د یوکرين د خبرو اترو د پرمختګ پاړه باندې چې کمی غیر کینې صورتالو په هغه اوس تر ډېره حده پورې په څه پرمختګ پکې شوی دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو نظریات په روم کې د پرونی 45 دقیقو مخامخ کتنې د نتایجو په اړه بیلابیل وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو او کیف د ګاز د لیکت پر شرایطو لک تر لگا د روان جمی تر پای تر رسیدو پورې موافقه کړې ده.
Мы договорились с украинскими партнерами по условиям.
موږ له خپل اوکرایني همکارانو سره اوکراین ته د غاز د انتقال د پایل پر شرایطو لک تر لگا د جمی پوګدو کې موافقه وکړه. موږ د یوې موافقه پر ټولو جزئیاتو سره سلا شو. د پوتین څرګندونې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو د خبرو په پرتله ډېرې امیدوارونکې وې. پوروشنکو له پوتین سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې له روسیې څخه اوکراین ته د ګاز د لیږد په موافقه کې پرمختګ وشو، خو د جزئیاتو په اړه یې نور بحث ته هم اړتیا ده. د ګاز د لیک په مسله کې مو مشخص خو محدود پرمختګ درلود. موږ د قرارداد پر اصلي جزئیاتو موافقه وکړه او اوس د دې قرارداد د تمویل لپاره د اړتیا وړ بودیجې د کسر د جبران لپاره د سرچینو په اړه بحث ته دوام ورکوو. د اوکراین د پخوانی روس پلوی ولسمشر ویکتوریانو کوویچ له لری کېدو وروسته روسیې اوکراین ته د ګاز د پلورلو بیه لوړه کړه او په جون میاشت کې وروسته له دې چې کیف ونه شو کړای د ګاز لوړه بیه پرې کړي، مسکو د ګاز لیک پرې ودراو. پوروشنکو هیله څرګنده کړه چې د اکتوبر په 21مه له اروپای ټولنې سره د خبرو د دوهم پړاو لپاره مخکې به دواړه خواوې وکولای شي چې د خپلو اختلافونو د حل لپاره یو لار عمومي. د کیف او مسکو ترمنځ د اختلاف یو بل مسله د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه ده. کیف، ناتو او لویدیز هیوادونه پر روسیې تور لګوي چې په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې اوکراینی بیلتون پالو ته وسلې او تجهیزات برابروي، خو روسیا د نښتو پړه پر اروپای ټولنه او متحدو یالاتو اچوي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو په جګړو کې تر اوسه له 3600 زیات کسان وژل شوی دي.
احمد تکلو او سمجو افغانستان ته لکه څنګه چې په خبرونو کې واره در ټاکل شوی ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن کابل ته سفر کوي. د دې سفر په محل به د ترکی او کابل ترمنس د امنیتی تړون د کېدو امکان دی. په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د حکومت جوړېدو وروسته دا د یو ترکی مشر لومړنی سفر دی. نور تفصیل څه دی؟ یو ځل بیا د احمد تکل رپورټ ته ورشو.
تما د چې افغانستان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر پترس کې به د کابل او انقره ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتی همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیه غاګ رادیو ټی آر ټی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر امان الله جیهون له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدزی سره په کتنه کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو محاربوي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیه د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د افغان حکومت چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته د ترکیه د ولسمشر سفر تایید کړی. د ترکیه غاګ رادیو د رسمي وپانې د خبر لمخه ټاکل شوی چې خغلی اردوغان به د ولسمشر لومړی مرستیال، اجرائیه مشر او نورو چارواکو سره هم وګوري او په بیلابیلو برخو کې د کابل او انقره د اړیکو پر پراختیا به خبرې ورسره وکړي. د انقره چارواکو مخکې ویلي و چې د 2014 کال په پای کې به یو شمیر ترکی پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې به برخه واخلي. ترکیه په افغانستان کې څه کم 400 سرتیری لري. اردوغان د ترکیه لومړنی ولسمشر دی چې په 1350 کلونو کې افغانستان ته سفر کوي. ترکیه د افغانستان په بهرنی پالیسۍ کې تل مهم هیواد پاتې شوی. د دې هیواد ونډه د افغانستان د سولې په هڅو کې هم خورا مهمه ګڼل کیږي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی په دې نظر دی چې کابل ته د اردوغان سفر له نړۍ سره د کابل د نوې ډیپلوماسۍ پیلامه ده او په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره هم اهمیت لري.
د ترکیه د ولسمشر راتګ په افغانستان کې د سولې پر اوسلو کې تر ټولو مهم. ترکیه د افغانستان کې د سولې پر راتګ کې زیات مرستندوی ثابتې ده، ځکه چې د ترکیه اړیکې د پاکستان سره هم ډېر ښې دي او په څنګه کې عربي وادونو سره د افغانستان نوی حکومت غواړي چې اړیکې ښې ورسره وساتي. سعودي عرب او د خلیجي وادونو تاثیر لري. همدا ډول دوه ورځې مخکې چې د هند صدر اعظم ولسمشر او اجرائیه رئیس سره خبرې وکولې ټلیفوني او هند خپل ملاتړ اعلان کړو، نو له دې ټولو څخه دا معلومیږي چې افغانستان د تاریخ یو نوی مثبت پړاو ته زما په نظر باندې ان شاء الله داخلي.
افغانستان او ترکیه د خپلواکۍ لپاره مبارزه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې تقریبا په یو وخت کې پیل کړه. افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې او ترکانو نږدې 4 کاله وروسته خپلواکي واخیسته. ورسته لدې چې مصطفی کمال اتاتورک د ترکیه خپلواکي اعلان کړه. افغانستان د نړۍ لومړنی هیواد و چې د انقره حکومت په رسمیت پیژند. په انقره کې سفارت پرانست او خپل سفیر ورواسته. غازی امان الله خان او اتاتورک شخصي دوستي هم پالله.
احمد تکلو افغان امنیتی چارواکي وايي په تیرو دوه پرله پسې ورځو کې د وسوال مخالفینو مشرانو ته سخت گزارونه ورکړې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وايي په دغه یواد کې د تازه عملیات پر مهال یو داسې کمانډان وژل شوی چې د دوی په خبره د جندولا ډلې مشر و. په افغانستان کې ترګر فعالیتونه سرته رسول. دغه راز همدې ادارې وړاندې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ته سوی او د دې ډلې د یو بل مشهور کمانډان حافظ رشید د نیولو یادونه وکړه. افغان فوجي کارپوهان وایي امنیتي ځواکونه د نوې ادارې له قاطعیت سره په خپلو فعالیتونو کې جدیت راوستلی دی. فریبا ظاهر په دې اړه یو رپورټ لري.
کله یو خپل افغانستان کې هر ورځ د نامنیو راپورونه ورکول کیږي ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم د خپل لاسترولونو خبره کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وايي په تیر دوه درې ورځو کې په پرله پسې ډول د وسلوالو مخالفینو مشرتابه ته سخت ضربه ورکړل شوې ده. د ملي امنیت ریاست ویان حسیب صدیقی نن د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان په شمال کې د جندلا د ډلې یو مهم قومندان ووژل شو.
پرون د ماسپخین 15:30 بجې مولا شمس الدین ولد عبدالحکیم چې د کاری زبیر په نوم مشهور په افغانستان کې د جندولا ګروپ رهبر په تخار کې په هوایي برید کې وژل شو. مولا شمس الدین په ډیرو تروریستي فعالیتونو کې مستقیم ونډه درلودله او خصوصا د امنیتي مقاماتو او د سیاسي متنفذینو د دوی په ترور کې هم مستقیم لاس درلوده.
جندولا د ازبکستان د اسلامي تحریک سره مستقیم اړیکې لري او په افغانستان کې دغه تحریک پلانونه تطبیقوي. قاری زبیر د چارواکو په خبره په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې دغه ډول چارو مشري کوله. د ملي امنیت ریاست وایي نوموړي نور ډیر مهم او لوی بریدونه هم طرح کړي دي. تر دې وړاندې د ملي امنیت مسؤلینو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی د زوی او یو بل مهم قومندان د نیولو خبره کړې وه. انس حقانی او ملګری حافظ رشید دواړه د حقانی شبکې مهم غړي بلل سوي دي چې تر ډېره له عربي هیوادونو څخه د شبکې ته مالیم رسته راټولولې. امنیتي چارواکي دا دوی پیښې د مخالفینو لپاره یو قوي ضربه او د افغان حکومت لاسترونه نیبولې. بلخوا پوځي کارپوهان د دې بریا او دلیل د افغان ځواکونو په کارونو کې جدیت او د حکومت قاطعیت ګڼي.
تغییر د رهبری باندې د امنیتي قوتونو مسؤلین ته دی باندې پوښیوي دي چې باید له دې نور په چا پورې تړل ضرورت نشته. چا پورې ځان وتړي بهترینه لاره خپل وظایف اجرا کړه او کله چې دا یو مفکوره پیدا کیږي د خپل فعالیتونه چې دکړې دي ځکه خپل رئیس جمهور سیوا کلمه ویلي چې په مکافات او مجازات باید په دې وطن کې وي. صادق خو نو مکافات او مجازات نه وکړي به چاخه کار وکړي عبادت کار وکړي بغیر رتبه یې اخیسته مقام یې اخیسته. اوس دوی ته متوجه شوي دي که چېرته وظایف اجرا نه کوي امکان لري دي موقفونه له لاسه ورکړه.
عتیق الله مرخیل وایي دا ډول مفکوره او مورال د افغان ځواکونو په راتلونکو ماموریتونو هم اغیز کوي او شایي نور لاسته راوړنې هم ولري. خو جنرال مرخیل راتلونکو بریاوي په دې پورې تړلې بولي چې پاکستان دغه ډول لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري. پاکستان په افغانستان کې د نامنیو د عاملینو ملاتړ کوونکو هیواد بلل کیږي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان اوس دا ویره لري چې هر اقدام به یې شاید افغانستان د نوي ادارې لخوا له قاطع عمل او سیاسي خبرګون سره مخامخ شي. نو ځکه دا هیلي راپورته شوی چې د نوي حکومت په قاطعیت سره باید د افغانستان سولې او امنیت په برخه کې مثبت خبرونه ته انتظار اوسو.
فریبا ظاهر وا تاسو مشال لیډوري سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي څو د راشد خان په ځخ کې سندره واورو.
ستا چې درنګونو نا دښال پلاس راغل دے او کنه رختیا ده بوډه کال پلاس راغل دے سمر بخت فریم مال لال پلاس راغل دے ننچ د جانان د زن خال پلاس راغل دے کل میں کڑو راجوخ میں کسنے پورے میں انہیں وہ ستاد لا سنخا ستارو مال پلاس راغل دے درد زمانی پی جنم خوند من پی جنم زکپ غزل کے میں کمال پلاس راغل دے خدای بدیو زل پلاس را کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی خدای بدیو زل پلاس را کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تاپسما کی ما بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تاپسما کی ما بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی نجمیانو پالنا گورم دہر زیارت کو ملنگانو پالنا گورم
د راشد خان په ژر کې مو سندره واوریده او اوسم د شجو د شکایتونو په اړه یو ځانګړی ریپورت ترته لرو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي وایي چې د برتانیې د یوې مرستندوی ادارې په مرسته چې د شجو د شکایتونو لپاره د پولیسو سټیشنونو کې خصوصي ځایونه جوړ کړي دي هغه ډیر ګټور ثابت شوی دی. چارواکي وایي ډیر شجو اوس د کورنیو لانجو شکایتونه په ډیر باور او اعتماد سره له پولیس سره درج کوي. په دې اړه رابعه اکرم خان یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور په مختلفو تاڼو کې زنانو سره تړلې مسلو د حل لپاره ابیلی شکایتي یونټي جوړې کړې دي چېرته چې زنانه پولیس اهلکاران د شکایت کوونکي زنانو مرستو لپاره ناسي وي. د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو لپاره په اوو پولیس تاڼو کې دا یونټي د برتانیې یو نړیوال ترقیاتي ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ د اعتبار نومې یو پروګرام تر لاندې جوړې کړې دي کوم چې په صوبه کې خلکو ته انصاف او تحفظ ورکولو په اړه کال 2012 راسي کار کوي. په دې اوبو شکایتي یونټو کې درې ماډل یا مثالی یونټو خپل کار یونیورسيټي ټاون ګلبهار او فقیر آباد تانه کې پیل کړي دي. د ګلبهار تانه د زنانو شکایتي یونټ اسسټنټ سب انسپکټر مغیث منیر مشالیډو سره په خبرو کې وویل هغه ته محسوسي کې چې د دې شکایتي یونټو لوجه د زنانو اعتماد بحال شوی دی ځکه چې د روان کال په مه میاشت کې د دې یونټو د جوړېدو نه پس سر اوسه پورې صرف ګلبهار تانه یونټ کې 270 روس نامچی او لس ایف آئی آر درج شوی دی.
یو داسې کیس راغلی چې هغه خپل خواخي اور ہندرور وغیرہ چیو کنا اگی وہ لے وا اگ پریگننٹ وا نو دا اگی بیا ایبارشن شو نو بس بیا مونگا اگی با نے ایف آئی آر کٹ کو پہلا کچھ دا اگی مونگا کم سمپل رپورٹ وا غس تو نو ہسبنڈ والا مونگرا وس تو حوالات کم بن کو بیا کورٹ تلاڑو سہر بیا چے ایف آئی آر پہ اوشن باخی دا اگ بیا جیل تلاڑ
دے ادری مثالی شکایتی یونٹ پہ علاقوں کی اعتبار پروگرام د زنانو قانوني او داغي د حقونو د اگاهي لپاره هم کار کوي چې څنګه او په کومه طریقه دوی خپل شکایت درج کول شي. هم په دې لړکی د اعتبار پروګرام تر لاندې د علاقې په سطح د زنانو رهنمایي کوونکې رفت نیم وایي چې دوی زنانو ته د خپل قانوني حقونو په اړه اگاهي ورکوي. د یو حواله شوی مسلې په اړه نوموړي زیاته کړه
خپل زما خپل چې کوم دغه د اغې کې زناسو محله کې نو یو خزه ما سره ملو شوی چې زما خور سره ډیر زیاتې کیږي. هغه ویل چې زما چې خور د اغې باندې خاون چاړه باندې وهي تیل ام پیچولې دي نو بس بیا ما ورتل چې سید الله خو صاحب ته تانی ته تراشه ویل چې یاري کوم داغه خور ورسره ما مغی صفون کو مغی سویل بالکل ټیم را لرا کو ما غی دل پدی ټیم لاړ شي هغه چې لاړ هغه ټول رپورټ ایف آئی آر ولا درج کو بیا هغه پولیس محکمه لاړ هغه راوستو سپه وهلو سپه خبرو هغه خپل لغنه توبه کو سره خزو خاوندي لګیا د خپل ژوندۍ تیرې
د اعتبار د ریډیو پروګرام نه ترلاسه شوی د یو کارکون کی زنانه د انټرویو مطابق چې لکورې د هغې موبایل او بټوا چا پټ کړی و نو نوې شناختی کارت او خپل موبایل سیم واپس راوستو لپاره د شکایتي یونټ مدد ترلاسه کړو. یو کانسټیبل نادیا چې د ګلبهار تانی په شکایت یونټ کې کار کوي. مشال ریو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د دې لپاره د کمپیوټر د زده کړو انتظام هم کړی دی.
کوم دې کې زموږ لیډیز تعینات دي اېدا لپاره ټول نمز ضروری دی چې دا غي کمپیوټر کورس یې څنګه چې زموږ د لیډیز لګیا دي. دلته زموږ خپل ډپارټمنټ مونږ د لپاره یو دغه جوړ کړی دی چې مونږ خپل لیډیز تا کمپیوټر کورس وکړو چې هغه په خپل تانه کې چې کوم دې کې پوسټنګ یې هغه غلط لاړ شي او خپل مطلب کم چې ریکارډ لیډیز کمپلینټ کم پتانا کرا شي هغه بیا خپل کمپیوټر کې خپل مطلب یو لیست وغیرہ جوړول شي ایسا دا پروف وي.
د اعتبار پروګرام د پولیسو د پروژې مشر عائشه دورانی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پروګرام به کال 2014 پورې د خیبر پښتونخوا د پولیس محکمې سره کار کوي.
د دې پروژې کې ارسه مونږ د حکومت سره مونږ کوو لکه بیل نه دی حکومت مرزه سره مونږ ارسه کوو.
په تاڼو کې زنانه شکایتي یونټو کارکردګۍ په اړه د خیبر پښتونخوا داخله سیکرټري اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دا کوشش وو چې په تاڼو کې داسې یونټ جوړ کړي شي چېرته چې زنانه بغیر د نفسیاتي دباو تلی شي. دی وایي
دا لکه مخکې دی دا وومن پولیس سټېشن جوړ شوی وي یو پېښور کې یو احتباط کې خو یې تجربې دا وښیل چې د صوبې په یو لړ او بل برخه کې دا ډېر لري لري وو او خزو د پاره ډېره مشکل وه چې د دتیاګلې خزه دې په باته راشي یا د بډبیرې خزه دې پېښور یا پولیس لاین ته راځي. نو دا ماحول هر یو پولیس سټېشن کې داسې ښه ماحول چې هلته بغیر څه د رکاوټ هغې هلته تللی شي.
د خیبر پښتونخوا د داخله سیکرټري په وینا چې تر اوسه پورې د دې شکایتي یونټو په اړه مثبت رپورټونه را روان دي. نو د خیبر پښتونخوا د حکومت دا پروګرام شته چې په نورو ضلعو کې هم داسې شکایتي مرکزونه جوړ کړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجې
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دغه لومړی خبرونه د سلام پښتونخوا سلام پښتونخوا خبری برخه پایته ورسیدله. د نیم توري په شخص په ژغ په سره به د سلام پښتونخوا د خبرونه پایته ورسو او په بل غړي کې به بیا تاسو په خدمت کې ل ریپورتونو او د بختر ستوري د کلتوري پروګرام سره حاضر سو.
Thank you.
تسلیخ کاری